آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د فرګوسن په ښار کې لا بیړنۍ حالت دوام لري. د نایجیریا په یو مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسه وژل شوي دي او چین د خپلې سکې ارزښت راټیټ کړی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1400 نوي کال د اسد د میاشتې 21مه ده چې د 2015 کال د اګست میاشتې 12مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د روسیې او یوکراین د اړیکو په اړه رپورټ لرو. پاکستان افغان محصلینو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډولې ده. په دې باره کې یو مرکه لرو او یمن د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. د ایران اټومي موافقه او په سیمه کې عکس العملونه، په دې باره کې رپورټ اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي ایالت میسوري د فرګوسن په ښار کې پرون د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان سو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلې تور پوستي سړي د وژل کېدو د لومړي کالیزې د رارسېدو دوهمه ورځ وه. پولیس وویل چې دوی د سنت لویس په اطرافو کې تقریباً 40 کسه وروسته له هغه نیولی دي چې په پولیسو باندې د ډبرو او بوتلونو واری وکړل. پولیسو په ټویټر کې په خپل پیغام کې ویل دي چې موږ د بیان د ازادۍ ملاتړ ته دوام ورکوو، مګر ورانکار او زیان رسوونکي خلک چې اوامر نه مني ځانونه د بندي کېدو خطر ته ورکوي. د فرګوسن په لارو کوڅو کې لیدل کېږي چې زیاتره تور پوستان د پولیسو سره په اخولډب اخته دي. خو د دې اخولډب او تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر وروسته له هغه راپیدا سوی دی چې یوه نوې ډله چې سپین پوستي ملیشي دي او ځانونه قسم ساتونکي بولي د مرمیو ضد واسکټونه یا اغوستي او توپک او توپنچې ورسره دي رامنځته سوه. دا ډله وایي چې هغوی د دې د پاره فرګوسن ته راغلي دي چې د خلکو شتمني او تجارتي مؤسسې د بلواکوونکو او داړهمارانو څخه وساتي. مګر د سنت لویس د پولیسو قومندان جان بیلمار وویل چې د هغوی راتګ غیر ضروري او پارونکی دی. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو د ایالت په یو ګڼ مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسه وژل شوي دي. دا چاودنه په محلي وخت پرون د سه شنبې د ورځې په وختي ماپښین د صابونګاري په مارکیټ کې شوې ده. د دې حمله په اړه که څه هم چې چا څه نه دي ویلي چې چا کړی ده، مګر پولیسو ویل دي چې ډېر شک د بوکو حرام په اسلامي تروریستي ډلې باندې راځي. دغه ډلې د تیر یک شنبې په ورځ هم صابونګاري ته نږدې په یوه پټه حمله کې 4 کسه وژلي او 15 کسه یې تښتولي وو. د چین مرکزی بانک پرون د سه شنبې په ورځ د خپل سکې ارزښت 2% راټیټ کړ چې په دې سره به د هغه هیواد د صادراتي مالونو قیمت کم سي، خو په رقابت کې به ګټه وکړي او له بلې خوا به د چین د مستهلکینو دپاره د وارداتي اموالو قیمتونه زیات سي. د امریکا د پی این سی د بانک کارپو ګس فاشر وایي چې د سکې د تبادلې د ارزښت بدلون به په چین کې اقتصادي وده زیاته کړي. د دې اعلان څخه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو او برتانیا کې د مهمو اسنادو د تبادلې مارکیټونه 1% یا یو څه زیات راټیټ شول او د اروپایي اتحاد په مارکیټونو کې تر دې لا زیات ټیټوالی راغلی دی. د یوکران په ختیځ کې د هغه ملک د قواوو او د یاغیانو ترمنځ جنګونو هغه کمزوري اوربند ته خطر پیش کړی دی چې دواړو خواوو شپږ میاشتې موافقه پر کړې وه. اوس به په دې اړه یو رپورټ واورو.
د دوشنبې په ورځ د اوکراین د نظامي قواوو نطاق ډګروال اندري لیسنکو وویل
چې یاغیانو د دوی د قواو په مورچو باندې داسې حمله کړې دي چې د فبروري د میاشتې راهیسې دغه شان حملې په دوی نه وې شوې. هغه وایي
приблизно 400 боевиков за поддержки 10 танков 10 боевых
машин. هغه وایي تقریبا 400 یاغیانو چې د لسو ټانکونو او د لسو توپ لرونکو ارادو ملاتړ ورسره وو په دوی حمله کړې دي. مګر د یاغیانو یو نتاق د حملو د غره پټونه رد کړی دي او ویلی دي چې برعکس د اوکراین قواو د کنټرول د کرخې پوګدو کې په دوی باندې ډزې کړی دي.
یونان او نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د اصولو په اساس موافقه کړې چې یونان ته به د 2 کالو لپاره نور پورونه هم ورکړي. د اروپایي کمیسیون نتاق انیکا بریډهارد د 4.5 میلیارد ډالرو پور په اړه په موافقه کې د پرمختګ تایید وکړ. هغه داسې وویل
What we have at the moment is a technical level agreement reached by the staff of the institute.
هغه څه چې موږ همدا شیبه په اختیار کې لرو هغه داسې موافقه ده چې په تخنیکی سطح د موسو او د یونان د حکومت د چارواکو ترمنځ د 2 اونۍ مذاکرات څخه وروسته ترلاسه شوې ده.
مګر هغه وویل چې وروستۍ موافقه باید د اروپای اتحاد د لوړ پوړو چارواکو لخوا تایید شي. د امریکا د متحده ایالاتو په میسي سي پي کې ځوان میړه او ماینه په دې تور نیول شوی دي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش سره ملګری سي. 22 کلن محمد داخلاله او د هغه 40 کلن میرمن یې لین نینګ د شنبه په ورځ د اف بی آی لخوا وروسته له هغه ونیول شول چې د میسي سي پي د کولمبوس د ګولډن ټراینګل هوایي میدان ته ځانونه ورسول او کوشش وکاو چې د امستردام څخه استانبول ته ولاړ شي. او د ترکیه اردو ویل دي چې جنگي الوتکو یې پرون د سه‌شنبه په ورځ د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردی یاغیانو په اول سوزایونو باندې حمله کړې دي. په یو بیان کې ویل شوی دي چې د حملې د حکاری په ولایت کې چې د ایران او عراق سره ګډې پولې لري د کوردستان د کارګر ګوند په ځایونو باندې شوی دي. د حملې وروسته له هغه شروع شوی دي چې د دوشنبه په ورځ د سرناک په ویل ولایت او استانبول کې مرګانی حمله وسوه. ترکیه د جولای د میاشتې وروستۍ ورځو را په دې خوا چې د تروریزم په ضد د نوو حملو اعلان وکړ. د ترکیه په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې د کوردستان د ګوند د یاغیانو پر ځایونو باندې حمله پیل کړې دي. ترکی قواوی د غرات په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې هم حمله کوي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 8:30 دی. درنو اوریدونکو په مکرې سمور د خبرونه دی راپورته. په دې هفته کې د یوکراین د قواو او د هغو یاغیانو ترمنځ چې روسیه یې ملاتړ کوي سختو جنګونو هلته د سولې کمزوري موافقه د خطر سره مخامخ کړې ده. د مسکو څخه د امریکا ژه خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تسته اورول کیږي.
د اوکراین مامورینو ویلي دي چې د اوربند د موافقې نه وروسته په دې تیرو شپږو میاشتو کې د دغه دواړو خواو ترمنځ دومره سخت جنګونه نه وشوي. دا غوما مورینو دا هم ویلی دی چې د دغه جنگونو د هم سرګندګي چې گویا دغه یاغیانو چې د روسیې ملاتړ ورسره ده د ملک په ختیځ کې نو حملو ته ځانونه چمتو کړی دي. د دفاعي چارو یو ماهر پاول فلینګن هار وایي چې د دې امکانات هم شته ده چې دغه اوربن مات شي او بیا وروسته د دې احتمال شته ده چې وزر ډیره خطرناک شي. هغه وایي
since there's not really that much time left of good summer weather if someone wants to do something
او حقیقت کې چون د وړي د موسم ختمېدو ته ډیر وخت پاتې نه دی نو کوس یو څوک وړي چې یو څوک لري نو دای وخت دی. د دوشنبه په ورځ د اوکراین د نظامی قواو نتاق ډګروال اندري لیسن کوول چې یاغیانو د دوی د قواو په مورچو باندې داسې حمله کړې دي چې د فبروري د میاشتې راهیسې دغه شان حملې په دوی نه وې شوې. هغه وایي
приблизно 400 боевиков за поддержки 10 танков 10 боевых машин.
هغه وایي تقریبا 400 یاغیانو چې د لسو ټانکونو او د لسو توپ لرونکو ارادو ملاتړ ورسره وو په دوی حمله کړې دي. مګر د یاغیانو یو نتاق د حملو د غره پټونه رد کړی دي او ویلی دي چې برعکس د اوکراین قواوو د کنټرول د کرخې پوګدو کې په دوی باندې ډزې کړې دي. د اوکرين د نظامی قواو نتا خغله لیسنکو وای چې د اوکرين قواو د دغو یاغیانو چې روسیا ملاتړ کوي د حمله په جواب کې متقابل حمله کړې ده او بیرته په ویلوي ساحه خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د اوکرين جمهور رئیس پترو پروشنکو د فرانسې، آلمان او د روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو د عاجل غونډې غوښتنه کړې ده. کیف وایي چې مسکو باید د خلکو د مرګ ژوبلې او د اروپا د ثبات او امنیت ته د خطرونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو لاس پورې کړي، سره له دې چې ډیر زیات شواهد موجود دي، مګر بیا هم روسیا هر وخت د یاغیانو سره د نظامي ملاتړ خبره ردی. د روسیې د باندنیو چارو وزارت اوکراین ته خبرداری ورکړی چې د ثقیلو وسلو د ځای په ځای کولو نه ځان وژغوري. د اروپا د امنیت او د همکارۍ ټولنې په متواتر ډول د حق موافقین د دوړ خواو د سرغړونو راپورونه خبره کړي دي چې د ثقیلو وسلو د انتقال په باب کړي ده.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدي، ټاکل شوی و چې قریب 6000 افغان محصلین په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د تعلیمي بورسونو د پاره ازموینې ته حاضر سي، خو د سفارت د امنیتي دلایلو په اساس دا پروسه تر نامعلوم مودې پورې ځنډیدلې ده. زموږ همکار په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت د یو لوړ رتبه مامور اختر منیر سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
محترم اختر منیر صاحب، چې څنګه چې تاسو د سفارت لخوا نه ویل شوی دی چې د ځینو امنیتي وجوهاتو له کبله هغه د کال 15 شپاړتن لپاره چې کوم سکالرشپ یا د بورسونو سلسله وه هغه ځنډول شوې ده، دغه امنیتي کنسرن تاسو څنګه تشریح کولی شئ؟
سیکیورٹی
چیرته په کابل کې سفارت کې امنیت
او کابل سفارت لګه څنګه ګورل نه کوم چې تاسو د دې د شش باغه په کې سپیلې نظر راځي چې موږ د هغه سلام دي دې مو جناب ته د راځي چې فلحال موږ غلګ دی لیکو
نو کته سر دا اندېښنه ده کوم زیات کسان راشي نو بل کوم نه خوشګوار پیښ کېد شي
نه 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 دا چې موږ شو ویل چې نه خوشګوار خو دا جنرال لکه سکیورټی سچویشن نن سبا ان کړه خنه دې اندې وې موږ او چې فلحال دا موږ دی لیکو
څومره شاګردانو امکان وو چې راتلب و دې امتحان د پر
دا تقریبا 300 اور شپږ زره پورې
خاصه
شپږ زره سټډنټانو چې دلته کې دا کړه دې پای کړی
او دوی په یو وخت امتحان د پتا سره غوښتل کسان نو اوس تاسو چې دغه ویل دي چې انډیفینټ مطلب دا ده چې بیا به معلومی کې کله به معلومی کې چې دوی به بیا تاسو راغړي
هغه چې بیا سره موږ چې کله موږ د ټیسټ ټیسټ کله اخلو موږ بیا یو ځل دې په ټیل باندې ولو ته موږ ټول
تاسو چې د اوسنۍ د لیټس ډیولپمنټ خبره یاد کړی ده د کوم خطه اشاره ده؟
نه ګور ما خو اشاره یو طرف نه ده چې د دې ډیر کوم خبره ده چې د سټډنټانو دی د دې په اړه نن سبا لکه سټیټیوشن خبره ده نو خپل ځان خپل ځان لیکل
ښه ښه لکه د پاکستان لخوا افغانستان کوم سوانانو ته سټډنټانو شاګردانو ته چې پاکستان کې د سکالرشپ کې امکانات او هغه سفارت د زینو امنیتی دلایلو له کبله باندې ځنډول دي فقط هم دومره خبره ده. ډېر مننه کوم اختر منیر صاحب تاسو وخت نسته.
دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دی او شپږ څلوېشت دقیقې دي.
درنو اوریدونکو تاسو په مکړی رپورت د روغتیا نړیواله ټولنه وایي یمن د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. په دې باره کې خبریالې لیزا شلاین له جنیو څخه رپورت را لېږلې دی.
د روغتیا نړیواله ټولنه وایي د یمن روغتیایي سیستم د ګډوډۍ په لور باندې روان دی چې نتیجه یې جنگ او د بودیجې کموالی دی. دغه ټولنه وای یو اشاره دوه میلیونه کسان په شمول 15 میلیونه کسان خپل کورو کې لري خودلو ته مجبور شوی دي. روغتیایي خدماتونو او د ژغورنې مرستې ته ضرورت لري. د روغتیا د نړیوالې ټولنې نطاق طارق جاساروچ نو وای په هیواد کې تقریبا 30% یا د روغتیا درې سوه مرکزونه له کاره ولیدلې دي او یا په نسبي ډول کار ورکوي چې علت یې دوامداره تاوتریخوالی دی. د څرګنده کړله چې هره هفته نوي مرکزونه تړل کیږي. جاساروچ وای
Most recently there was a renal dialysis center in Harad governorate. Harad governorate is a in a central part of the affected by the violence was forced to close down
the gurdu the dialysis and markaz talal shwewo د هراز حکومتي واحد په مرکز کې نه واقع ده چې دوامدار تاوتریخوالی ور باندې تاثیر کړی دی. د بیا امنیتي په وجه دغه مرکز و تړل شو چې ناروغان او کارکونکي نه وژغورل شي. دغه مرکز کې هر میاشه د ګردي د 500 ناروغانو علاج کېده. د بیا امنیتي په وجه دغه مرکز و تړل شو چې ناروغان او کارکونکي نه وژغورل شي. په دغه مرکز کې هر میاشه د ګردي 500 ناروغانو علاج کېده او د دغه مرکز د تړل کې دوه ورسته د ناروغانو غنه غونه د ته په ورته مرکزورو باندې زیاته شوله. دغه ټولنه په خپل ورستی راپورټ کې نو وایي د مارچ د 19 او د اگست د 15 نیټو تر منځ چې سعودي عربستان ان په یمن کې بمباری ان پیل کړل، څالو اور زرا 315 تنه وژل شول او څه باندې 2000 تنه ټپین شوې دي. جاساروچ وای د روغتیا ستونزه هغه وخت لاور پسې خراب شول چې د روغتیا مسلکي کارکونکي د تاوتریخوالي په وجه هیواد نه ووتل. دی وای
This leads obviously to shortages of qualified health workers, creating gaps in the provision of primary health care, surgical care, as well as obstetric care.
د برېښنا او د تیلو د کمښت په سبب د هیواد په ټولو روغتونونو کې د عاجلو خدماتو او عملیاتو خونې وتړل شولې. د روغتیا نړیوال ټولنې د روان کال تر اخره پورې د 150 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې د نن په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو د روغتیا غم پرې او وخړل شي. دغه ټولنې ته تر اوسه پورې 1.5 میلیون ډالر رسیدلی دي او 15% مرسته ورته لا نه ده رسیدلې. د روغتیا نړیوال ټولنې خبرداری ورکړی ده چې که مالی مرسته ورته ونه رسیږي نو د روغتیایي خدمتونو مرکزونه به وتړل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 10.15.
اوس تاسو په مکړې دی رپورت. د ایران اټومي موافقه د منځنۍ ختیځ د سیمې په سیاست او د دغه سیمې د هیوادونو په پالیسیو څه تاثیر لري؟ دا د هغه بحث موضوع و چې په واشنگتن کې د منځنۍ ختیځ د انستیتوت لخوا د سه شنبه په ورځ راغوښتل سوی وه. په دې اړه رپورټ روشان نورزی برابر کړی دی چې په ګډه به یې واورو.
د ایران دننه زیاتره خلک د اټومي موافقې نه خوشحاله دي. ترکیه هم د موافقې نه خوشحاله ده. سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه بیا نه غواړي چې د امریکا د دریځ سره مخالفت وکړي، خو موافقه به په عراق او سوریه کې په جګړو باندې تاثیر ونه لري. دا څرګندونې په واشنگتن کې د منځنۍ ختیځ د انستیتوت کارپوهانو وکړې. د ایران سره اټومي موافقه نه وروسته د سیمې د هیوادونو په دریځونو او پالیسۍ کې څه تغییر راغلی دی؟ دغه هغه موضوع وه چې د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځنۍ ختیځ په انستیتوت کې ورباندې خبرې وسوې. په بس کې الکس وتینکا چې د منځنۍ ختیځ د انستیتوت کارپوه دی او د ایران په اړه څېړنې کړې دي، وویل چې په ایران کې دننه تقریبا ټول اټومي موافقې ته خوشحاله دي.
Reformist moderates intellectuals mostly
استاغ وشتون کی منځلاری روشن فکران د ایران زیاتره رسنۍ او عام نظر دغه موافقې طرفدار دي. شغل وتین کا د ایران د اټومي موافقې په اړه په ایران کې دننه د دریو نفوذ لرونکو قوتونو د دریځونو په برخه کې څرګندونه وکړي. د منځنۍ ختیځ د کارپو ول چې د ایران دننه به د اصلاح وشتونکو په تیر بیا د ایران د ولسمشر حسن روحانی او دغه د ټیم موقف قوی سي. هغه ول چې د ایران حکومت د موافقه په اقتصادي اړخ باندې ډیر تاکید کوي او چې موافقه به ایران ته اقتصادي ګټه ورسوي. شغل وتین کا د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنایی د دریس پاړه ول چې هغه ته نږدې کسانو پر سنوي کې د موافقه د کیدو طرفداري کړې ده. په ایران کې د دریم قوت پاړه چې د الکس وتین کا له قوله د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله ده، هغه ول چې پالنې توګه د موافقه سره مخالفت نه دی کړی، بلکې ویلی دی موږ تکتیکی په شاته کړی دی، البته د مذاکراتو د یو برخې په توګه، خو ستراتیژي مو تغییر نه ده خوړلې او موږ خپل لار تعقیبوو. شغل وتین کاوله چې په دې ډول سپای پاسداران غواړي چې د ایران په سیاست کې ځانونه مطرح وساتي. د منځنۍ ختیځ انستیتوت بل څېړونکي ټام لیپمن وویله چې د موافقین مخکله د خلیج د سیمې د شورا هیوادونه او په سر کې سعودي عربستان په دوی پوهېدل چې موافقه نهایي سوې ده او دغه علت دی چې مخالفت ورسره ونه کړ. لیپن ویل چې د تیلو د قیمتونو د راټیټېدو سره سعودي عربستان تر بل هر وخت د امریکا او غربي هیوادونو همکاري ته ضرورت لري او سعودي او د خلیج نور عربي هیوادونو په دې پوه سوي دي چې امریکا دوی ته دومره ضرورت نه لري لکه دوی چې امریکا ته لري. هغه وویل نو دغه لپاره باید چې موږ نور مسایلو ته وګورو. موږ ډېر مشکلات لرو، نو راځئ چې د امریکایانو سره او د یو بل سره کار وکړو. لیپن ویل چې د آل سعود د کورنۍ اصلي هدف دا دی چې د سعودي دولت وساتل سي او د دغه لپاره به دوی د نړیوالو سره په ټکر کې واقع نه سي. هغه ویل چې سعودي نه غواړي چې اټومي سیالي وکړي او د ځان نه د سیمې شمالي کوریا جوړه کړي. شغلی لیپن ویل چې علت یې دا دی چې سعودي پوهیږي چې اقتصاد یې د نړۍ د اقتصاد سره تړلی دی. کینل ټول چې د منځنۍ ختیځ په انستیتوت کې د ترکیې د مطالعاتو د مرکز مشر ده، ویل چې ترکیه د پیل نه د ایران په خلاف د بندیزونو خلاف وه او د دغه لپاره په 2010 کال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د بندیزونو خلاف رای ورکړه. هغې ویل چې ترکیه په دوو دلایلو د ایران د اټومي موافقې په خاطر خوشحاله ده. لومړی، ایران د ترکیې لپاره یو لوی مارکیټ دی او د انرژي په برخه کې هم ورسره راکړه ورکړه لري. دوهم، ترکیه نه غواړي چې ایران د اټومي قدرت وي، دا ځکه چې دغه کار سره به د سیمې د قدرت توازن تغییر وخوري.
But also Turkey has objected to
ترکیه په دودیز توګه پاتمی وسلو سنبال ایران باندې اعتراض لري او دا دلیل راوړي چې کدا سی وسینو په سیمه کې به د قدرت توازن تغییر وخوري. جنرال ټول ویله چې کلیبی خو ترکیه خوشاله ده خو له بل خوا د غیوات ځینې ستراتیژیکي اندېښنې هم لري. هغه ویل چې درې اندېښنې موجود دي. لومړی د ایران نفوذ به په سوریه او عراق کې ډېر سي. دوهم د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو شکېدل به د ترکیه په تاوان تمام سي. په تیر بیا چې ترکیه په سوریه کې د بشار الاسد د قدرت نه لرې کېدل غواړي. او دریم ترکیه د کوردانو د کارګر ګوند څخه د ایران د ملاتړ په اړه تشویش لري. جنرال ټول ویل چې ترکیه د ځینو دغو تشویشونو د رفع کولو لپاره ځینې اقدامات هم کړي دي. مثلا د سعودي سره خپل اړیکې شي کړي دي او په دې وروستیو کې امریکایان ته اجازه ورکړې ده چې د انجلیک هوایی ډګر استعمال کړي. د منځنی ختیځ د انسټیټیوټ بل کارپو او په سوریه کې د امریکا وروستی سفیر رابرټ فورد ویل چې د ایران اټومي موافقه به په عراق او سوریه کې په جګړو باندې تاثیر ونه کړي. شغل فورد ویل چې فکر کوي چې په سوریه او عراق کې دښمنۍ د مختلفو قومي او فرقي ډلو ترمنځ او په دغو دوو هیوادونو کې به شرایط ټاکون کې وي. هغه ویل چې په عراق په کار ده چې د مختلفو قومي او فرقي ډلو ترمنځ په خلاینه وسی او دغه به د داعش په خلاف مؤثره ستراتیژي وي.
او اوس په مکرې خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی ایالت میزوري د فرګوسن په شار کې پروند سه شنبه په ورځ وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بی وسلې تور پوستي سړي د وجل کېدو د لومړی کلیزې در رسیدو دوهمه ورځ وه. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو د ایالت په یو ګان مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لشتر لژه او څلويش کسه وژل شوی دی. دا چاودنه په محلي وخت پرون د سه شنبه د ورځې په وخت کې ماپښین د صابونګاری په مارکیټ کې سوی ده. د چین مرکزی بانک پرون د سه شنبه په ورځ د خپل سکه ارزښت 2% راټیټ کړ چې په دې سره به د هغه هیواد د سرډیراتی مالونو قیمت کم سي خو په رقابت کې به ګټه وکړي او له بلې خوا به د چین د مستهلکینو لپاره د وارداتي اموالو قیمتونه زیات سي. یونان او نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو یې د اصولو په اساس موافقه کړې چې یونان ته به د درو کالو دپاره نور پورونه هم ورکړي سي. د اروپایي کمیسیون نتاقي د 4.5 میلیارد ډالرو پور په اړه په موافقه کې د پرمختګ تایید وکړ. د متحده ایالاتو په میسی سی پی کې ځوان میړه او ماینا په دې تور نیول سوي دي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره ملګري سي. 22 کلن محمد داخ لالا او د هغه 40 کلن میرمن یلن ینګ د شنبې په ورځ د اف بی آی لخوا وروسته له هغه ونیول سول چې د میسی سی پی د کولمبوس د ګولډن شانګن هوایي میدان ته یې ځانونه رسولي وه او کوشش یې کاوه د امستردام څخه استانبول ته ولاړ سي. په دغو دوو تنو باندې دا تورونه لګېدلې دي چې غوښتل یې داعش ته مادي مرستې ورسوي. د اف بی آی د یو جاسوس په بیان کې ویل سوي دي چې دواړو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. او د ترکیې اردو ویلي دي چې جنگي الوتکو یې پرون د سه شنبې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردي یاغیانو په اولس ځایونو باندې حمله کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په مکری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه څلور دی چې ټنونس. په کندهار کې به هم نن اسمان شینوي د ورځې لخوا به هوا توده وي 40 درجه به وي او شپې ته به 23 درجه شي. په هرات کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 20 دی. په جلال آباد کې به نن د تودوخه لوړ درجه 8 وي اسمان به شین وي. په غزنی کې به نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 2 دی. په خوست کې به نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړ درجه 2 دی. په مزار شریف کې اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 10 دی. په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 1 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 40 او شپې ته به 40 درجه شي. پام دې سره درنو ورډونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما همکار روشان نورزی تاسو ته رخصتي جو. د درې خبرونه همکار جیلا سمیح په استودیو کې حاضر ده. زموږ د امریکا جغ آشنا رادیو بل خبرونه البته درې خبرونه ده. نو تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارو. درنو ورډونکو بیا هم زموږ سره اوسئ چې درې خبرونه په لاند وخت کې پیل شي.